کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی، دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو 20 کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. IRC په یوه نوې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوې دي. د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بېساري حد ته رسېدلې، او هغه بشري بحران چې دا هیواد ورسره مخامخ دی کیدای شي د 20 کلنې جګړې پرتله زیات افغانان ووژني. د ژغورنې نړیوالو کمیټې ویلي چې وضعیت د ناورین پر لور د بدلېدو په حال کې، ځکه دی چې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو هغه پالیسي چې د طالبانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکز ده، په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد له منځه وړي. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو دوی د دوهیله تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله، او ویل چې د دې پیښې په اړه دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. خو ښاغلی مجاهد په عین حال کې زیاته کړه چې په دې برید سره امریکا د دوهیله تړون څخه سرغړونه کړې نه طالبانو. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د څلورو نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په البوکرک ښار کې پولیسو له څو ورځنیو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم یو 50 کلن افغان د څلورو افغان او پاکستاني وګړو د قتل په تور ونیو. په دې ډله کې یو تن په 13 نومبر میاشت کې او درې نور په 13 اونیو کې وژل شوي وو. پولیسو له لومړنیو څېړنو وروسته ویلي چې ښایي قاتل به له دې کسانو سره شخصي دښمني لرله. د اوکراین په ختیځ دونسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده، پرون یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکړل شول. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې د ولکې پراخول دي. د اوکراین د پوځ تر رسېدو پرون اعلان وکړ چې د روسیې پوځ پر دونسک سیمه له څو خواوو د برید هڅه وکړه. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د دوی ځواکونه په دې سیمه کې کلک مقاومت کوي او خپل سنگرونه یې ساتلي دي. متحدو ایالاتونو ویلي له اوکراین سره به د $90 میلیون مرسته وکړي څو د روسیې لخوا په دې هیواد کې ښخ شوي ماینونه لرې کړي. دا پیسې د ماین پاکۍ، د سلو ډلو د فعالیت، د لګښتونو د اړتیا وړ تجهیزاتو د پیرلو او د کسانو د روزنې لپاره په پام کې نیول شوي دي. د دې ډلو دنده به د یو کال لپاره د ماینونو او ناچاودو مهماتو ایستل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته د اوکراین د خاورې لویه برخه په ماینونو او ناچاودو مهماتو پوښل شوې ده. ازادي رادیو او ریا وړاندې په خبرونه کې د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي په افغانستان کې اوسنی بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هیواد کې تر 20 کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. د طالبانو د حکومت ویان څه وایي؟
موږ اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کېده ښه ده.
په دې اړه به د اقتصادي چارو د یو پو نظر واخلو. د القاعده د مشر د وژل کېدو د قضیې په تړاو د طالبانو او امریکایي چارواکو وروستۍ ادعاوې مو د چارو له یو کتونکو سره په مرکه کې څېړلې دي.
څومره چې امریکا شواهد مې دي وړاندې کړي چې آیا دایمن الزواهری وو که نه، همدغه سې طالبانو هم دلته میدیانه ده وروړی دلته واقعا حمله شوې ده.
افغان نجونې وایي نور د طالبان د دوی پر مخ د ښوونځیو د نه پرانستلو لپاره نوې پلمې نه جوړوي.
به نظر ما هیچ مشکل فرهنگی
زما لانده ایت فرهنگی ستونزه نشته، زکر جمهوریت پر محال اینجونو درس ویلی تحصیل کاوه.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر په دې وروستیو کې کلتوري محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه په یو شمېر سیمو کې د ښوونځیو د نه پرانستلو اصلي لامل بللی. په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې مدافع فعال سره مرکه کړې.
دا ټولې هسې بهانې دي چې دوی جوړې کړې دي. متاسفانه دا حالت ډېر دردونکی ده. دا نن سبا کال پوره کېږي خو د موږ نجونو سرنوشت لا ناروښانه پاتې ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروانونه خبرونه مهیروي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیک همکار طاهر روخان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ژغورې نړیوال کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنی بشري او اقتصادي ناورین خای په دې هواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. د کمیټې په یو خبر پاڼه کې ویلي وروسته له دې چې په افغانستان کې واک طالبان ونیو د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې شوې او لوږې او بېوزلي ټول هیواد نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په لومړیو کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې په تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 40% رالویدلی او بېوزلي 90% زیاته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
فدان خو دا ورکه ولا کوم چې په کور کې راځي از تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو
بس بیبی نومې کیو د غزنی اوسیدونکو ده د خپل به وزلی ولګي او خراب ژوند کیسه کوي. خدا شکایت هم لري چې د دوی په نوم راستي په نور ویشل کیږي.
په دغه تمو باندې په چوروړې باندې د استرخان باندې پلار تازه ری چوکړې د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو ته هم ځوند خپل باندې خدا دې کریم مسران دې داسې خارج غریب غا مینه ته خللې دې د جمعات به مختغ لیستونه وای جوړ کړې سی ورسې ولایت مخته ورس بیا لیست مخ سره بل څوک نه جوړي اته به وایسته کنه کې نه چې مخ څنګه وو.
دا شاید په افغانستان کې د هر دویم کور کې سوي. تازه د ژغورنې نړیوال کمیټې آی آر سی هم یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي انزوا په اړه خبرداري ورکړه. د کمیټې یو اعلامیه کې چې د اگست په اتمه یې خبره کړې لیکلي افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او کېدای شي دا ناورین د تیرو شلو کلونو د جګړې په پرتله زیات خلک له منځه یوسي. د ژغورنې نړیوال کمیټې په اعلامیه کې راغلي اقتصادي انزوا د افغانستان اقتصاد له خطر سره مخ کړی او د بېوزلۍ او لوږې لامل شوی او د خلکو اړتیاوې ډېر زیاتې کړې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د افغانستان بانکي سیستم په ټپه ولاړ دی او پراختیا یې مرستې چې ډېری دولتي خدمات یې تمویلول په ټپه درېدلې دي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د اعلامیې په اړه څه نه وایي خو زیاتوي د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره اوږدمهاله پروګرامونه لري چې عملي کېدلی وخت غواړي.
موږ د اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کې ده ښه تاسې وګورئ د افغانۍ نرخ وساتلی شو حال داسې په همسایه هیوادونو کې تاسې اقتصادي وضعیت مطالعه کړي ایران او پاکستان دواړه هلته د ډالر په وړاندې دغو کرنسۍ ورځ په ورځ ټیټېږي او ارزښت له لاسه ورکوي.
مګر طالبان د اقتصادي پرمختګ لپاره یوازې هغه پروژې یادوي چې د جمهوري نظام پر مهال پلان جوړ شوی او یا یې هم عملي چارې پیل شوې دي. د بیلګې په توګه ټاپي کاسازر د قانونو کیندنه افغانستان د اتصال په مرکز بدلیدل ایران چین ترکمنستان او نورو سره د ریل پټلۍ لرارې سوداګري او یو شمېر نور هغه کارونه دي چې د مخکینی حکومت پر مهال عملي شوي او ان ډېر شمېر یې بشپړېدو ته نږدې دي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان ورځ تر بلې د پیسو له کمښت او د اقتصادي بحران د پراخېدو سره مخ دی. په ورته وخت کې د ژغورنې نړیواله کمیټه هم په افغانستان کې د اوسني ناورین د مخنیوي لپاره له نړیوالو شریکانو سره یو ځای د خپلو هڅو خبره کوي او زیاتوي افغانانو ته باید نغدي مرستې ورسیږي څو ژوند یې وژغورل شي.
و امر دلته د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین خای په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان وژني. د اقتصادي چارو په او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیریت هیئت غړی ازرخ شافیزی هم را سره وصل دی. حافظی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته درنو او اوریدونکو ته.
په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی، لوږه زیاته ده، بېوزلي هم زیاته ده، خو آیا دغه پرتله چې آی آر سی کړې ده چې دغه وضعیت په افغانستان کې لا زیات د زیاتو کسانو د مړینې سبب شي چې په تیرو شلو کلونو د جګړو په ترڅ کې وژل شوي دي، آیا وضعیت هم داسې ده؟
بدبختانه داسې بریښي متاسفانه. زیری نشته ځکه چې مصنوعي اقتصاد چې د بهرنیو مرستو پر بنسټ ولاړ و د پخواني حکومت په نس کې کویدو سره هغه نسکور شو، ختم شو او اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري. یوازې په خپل ملي منابعو باندې ولاړ دی، اما د بلې خوا څخه د اقتصادي ودې چون طبیعي زیرمو ته ضرورت لري د هغې انکشاف لپاره، د هغې پروسس لپاره، او په عین زمان کې د بشري نیرو څخه ګټه پورته کول دي چې اکثره زموږ کادرونه اوس مهال په افغانستان کې نه دي او ځان مسوم نه ګڼي، د افغانستان څخه وتلي دي. دا دوه لویه پانګه د افغانستان اوس تقریبا غریب ملت په واک کې نه دي، ځکه چې د طبیعي منابعو د استخراج لپاره او د پروسس لپاره په میلیارد هاو ډالر پانګونې ته ضرورت ده. او بیرنی مرستی ته هم ډیر ضرورت ده ځکه چې یو متعارف اقتصاد د تشتون نه لري موږ په خپل خود ولر نه یو بسیاتو فنیر صنعتي او کرنیز لحاظ
بل
موږ تولید افغانستان ضرورتونه په ځواب نشو ورکولی
د طالبانو د وخت رسیدو د یو کلنۍ په درشل کې د ژغورنې د نړیوالو کمیټې په څیر نور هم د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللې خو کرا شو د ژغورنې د نړیوالو کمیټې دغه خبرداری ته هم چې وضعیت وایي چې د ناورین پر لور د بدلېدو په حال کې ځکه دی چې نړیوالو بسپنه ورکوونکو چې په تیر نظام کې د جمهوري نظام ډیر لاسنیوی کاوه هغه پالیسی چې د طالبانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکزه کړې ده په عین حال کې به دغه پالیسی وایي افغانستان اقتصاد هم له منځه یوسي که وضعیت داسې وي ولې نړیوال خپل پالیسی نه بدلوي
او داسې چې دولتونه باید د اقتصادي ودې لپاره یو بستر وګرځي یا تسهیلات فراهم کړي متأسفانه په افغانستان کې دولتونه اکثرا په خپل د اقتصادي ودې لپاره خندي مخکې د فساد نشتون شتون ډیر زیات پراخه توګه او په ان زمان کې ناامني او د امنیت نشتون د اقتصادي پرمختګ خنډ وو اوس چې تر ډیره بریده پورې امنیت ښه دی او فساد هم وایي چې لږ شوی دی اما بیا د یو رسمي سیاسي ادرس نشتون له امله او د کلکیش د افغانستان حکومت او د دنیا او د منطقې ودونو سره یخ شوې دي دا د لامل ګرځېدلې دي چې هغه مرستې چې افغانستان ته کېدلې هغه هم په ټپ ودرېږي او خپل د منابعو څخه باید دا پورته کړو تر څو چې د افغانستان په خپل پښو ودرېږي او پرته له بین ملي عمل څخه دا نه کېږي
تاسو د خپل منابعو ویلې طالبانو هم د افغانستان د قانونو د سپړلو د استخراج هڅې ګړندۍ کړې دي ډیر قانون په افغانستان کې استخراجیږي او د طالبانو یو کورنۍ منبع هم له همدغه قانونو څخه ده خو په عین حال کې انتقادونه شته چې ښایي په دې کې هغه شفافیت نه وي په پام کې نیول شوی نو فکر کوي چې دا به د افغانستان درد دوا کړي یعنی افغانستان به د اوس طالبان چې پرې واکمن دي دوی له اقتصادي پلوه په ځان خود کفا کړي
ما یو خو د منابع تعالی کول دي یو د منابع څخه د خلکو په ګټه ورته کول دي اوس مال کرستاسو مقصد دا د سکارا د بری استلوي هغه خو د یو کوچنی منبع دی افغانستان دی د رسترو منابع څخه د زمونږ په خوره کې لیتیم شتون لري زمونږ په خوره کې دا رنګه فلزات ټول تقریبا شتون لري په افغانستان کې تیل دی ګاز دی نور منابع شتون لري چې دا ویجال زکی لري چې تر اوسه پورې خوراک شوې نه دي پس له چنګیز د حملې څخه موږ یې منابع تعویز موږ دغه شاید دی او زموږ سمندرونه او دریا څه دي روزونه دي چې لالهان دي ګرځي او په افغانستان کې باید برښنا تولید چې نه تولیدیږي موږ په خپله اوس د خارج څخه برښنا راواردوو
بله
زما هدف دغه دی چې ټول منابع څخه باید په ډېر دقت سره او په ډېر معقول اقتصادي توګه ګټه پورته شي
مننه کور ودان حافظ صاحب مهرباني دا ورسته خبره مو کوي وخت کم لرو مهرباني
وایم چې دا اسکارای اول خو سم نه استخراجیږي او بیا په دې بینلي قیمت څخه ټیټ په بیا کې په ګواندي هیواد کې خرڅیږي او معلومه نه دي چې دا پیسې د اساسي مرستو لپاره ضرورتونو لپاره په کار لګیږي کنه
مننه کور
په خاطر باندې دا دی چې اساسي کار باید وشي
مننه کور ودان که اساسي کار شوی وي افغانستان په خپله د ریډلې په تیر شلو کلونو کې افغانستان ته پریمانه دي نړیوالو پیسې راغلي میلیارډونه ډالر خو افغانستان نن له هغه وضعیت سره مخامخ دی چې د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وایي چې وضعیت دومره خراب دی چې ممکن په افغانستان کې د ډیرو زیاتو کسانو د مړینې سبب شي تر هغه زیات چې په تیرو شلو کلونو جګړو په ترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی کور ودان د اقتصادي چارو پو او د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازرخ حافظي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
یو افغان د امریکا په نیو مکسیکو کې د څلورو نورو مسلمانانو په وژنه تورن شوی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د دې ایالت د البوکورکی په ښار کې پرله پسې د څلورو مسلمانانو وژنې دغلته خلکو ته ټکان ورکړی، خو ورسره هممهاله ګڼ معلومات هم رامخته شوي چې له مخې دا یو 50 کلن افغان د دې قتلونو په تړاو ونیول شو. اجملان په سټډیو کې د نور تفصیل به ترې واورو. مهرباني.
مننه نوري صاحب. د محمد سید په نوم باندې دا افغان یو 50 کلن دی او د دوشنبه په ورځ له خپل کور نه شاوخوا 100 کیلومتره لري د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د نیو مکسیکو چارواکو د سه‌شنبه په ورځ ویل تورن کس ټول وژل شوی، تقریبا تر یو حده پورې پیژندل. نوموړی رسما د دوو کسانو په وژنه باندې تورن دی، خو د دوو نورو په وژنه کې هم تر ټولو هغه مهم مشکوک کس ګڼل کیږي. د دې پرله پسې وژنو ټول قربانیان ځایي مسلمانان و چې په نیو مکسیکو کې اوسیږي او دغلته یې میشت مسلمانان ویرولي وو. په نیو مکسیکو کې د اسلامي مرکز مشر احمد اسد د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې د دې قتلونو د تورن لنیول کېدو وروسته په دې ایالت کې میشت مسلمانانو د آرام ساه اخیستې ده. لومړی وژنه د تیر کال په نومبر کې شوې وه. ورپسې نور درې قتلونه د جولای له 16 څخه د اګست تر 15 نیټې پورې شوې دي. د پولیسو یو ځایي مشر ویلي دارو خانه نه ده چې دا وژنې د کرکې پر بنسټ شوې دي او که نه زنځیري وژنې یو بولي. د پولیسو لخوا په یو بیان کې دا هم ویل شوې دي چې دغه محمد سید چې افغان دی له 50 کلونو راهیسې امریکا کې اوسېده. پولیس وایي چې مجرم قربانیان تر یو حده پیژندل او کېدای شي شخصي ستونزې د دوی ترمنځ د دې سبب شوي وي. په رپورټونو کې دا هم ویل شوي دي چې د پولیسو له مشر نه وپوښتل شول چې آیا د دغه وژنو انګیزه خو به دا نه وي چې دغه افغان سنی مسلمان دی او لور یې له یو شیعه مسلمان سره دغلته واده کړی و، آیا له دې کبله خو به غوسه نه و. پولیسو ویلي دي چې دوی دمګړی څه نشي ویلی او د انګیزې پاړه یې څېړنې روانې دي. دغلته دغه وژنو خلک دومره ویرولي و چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې پرله پسې وژنو باندې نظر ښکاره کړی و او دا یې خطرناکې او همدارنګه داسې بللې وي چې د جو بایډن په وینا په امریکا کې د دا ډول بریدونو ځای نشته دی. تر اوسه پورې هم د دغه وژنو چې دغه افغان ولې په دغه وژنو کې لاس درلود انګیزه معلومه نه ده، خو دا یو افغان دی چې په دغه پرله پسې وژنو تورن دی.
کور ودان اجمل اندو چې په امریکا کې دی افغان وګړي دی نیول کېدو په باب نور معلومات را سره شریک کړل. افغان وګړي په امریکا کې د څلورو نورو مسلمانانو د قتل دی مهم تورن په توګه نیول شوی دی.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو د پیښې په تړاو د دوی د توهیل تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا بللې او وایي چې په دې اړه د دوی څېړنې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د دې موضوع په اړه احمد تکل د متحدو ایالتونو په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو د استاد احمد وایس وردګ نظر پوښتلی. ښاغلی وردګ، په پیل کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د ادعاو په اړه وویل
د دوه تړون تقریبا هغه شوي موضوعات خو تر اوسه پورې عام شوي نه دي. موږ خو موږ نه پیږو، لیکن څومره چې پیږو هغه دوی خبرې دي. یو دا چې امریکا هغه اوور د هورایزن یا اوادي اوایي بریدونو کې چیرته د امریکا منافع یا امنیت ته تهدید کوي دغه حق ځان ته ورکړی ده. دا تقریبا د امریکا په مطبوعاتو کې دا خبره واضح ده. او دویمه خبره د طالبانو ادعا دلته ځکه حقیقت لري چې کیدای شي دوی به دغه پ وایي چې ظواهري دلته وجود درلود، لیکن امریکا ته خطر نه وه، دلته زموږ تر نظر لاندې وه.
ډاکټر صاحب، امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو ته یې ویلي دي د دوهې په ناستو کې څو ځلې ورته یادونه کړې چې موږ په تاسو خبر یو چې د القاعده مشران د افغانستان په خاوره کې دي، یعنی دا خبرداری مخکې ورکړی وو.
او زه خپل فکر نه کوم چې امریکا به طالبانو ته د فکر کوم کوارډینیټ ورکړی وي، د دې چې امریکا تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه پیژني او طالبانو هم په دې معامله کې له مرموز حالت نه کار اخیستی. څومره چې امریکا شواهد نه دي وړاندې کړي چې آیا دائما الظواهری و کنه، همدغه سې طالبانو هم دلته میډیا نه ده وروړې چې دلته واقعا حمله شوې ده او یا عدلی تب دلته په هغه کې سمبال کړي. نو تقریبا دا یوه ډېره مرموزه پیښه ده، لیکن که چېرته د امریکا د الظواهری نه خبر هم وی، فکر نه کوم چې په دغه شرایطو کې د طالبانو سره کوآرډینیټ شریکي دلته باید عمل ورباندې وکړي. خو لیکن اصلي پوښتنه دلته دغه ده چې په طالبانو کې دننه څوک و چې ظواهری دلته کابل ته راوستی د پاکستان نه، او څه وخت دلته راغلی دی؟ تقریبا آیا واقعا یوه میاشت وروسته راغلی دی؟ د کومې لارې نه راغلی؟ دا واقعا د حقانی ډله ده او د حقانی ډلې او د کوټې شورا ترمنځ آیا واقعا دومره لوی وطن، سیاسي وطن موجود ده چې دوی د یو بل د حالاتو نه خبرېږي؟
د سیاسي چارو پوه او په متحدو ایالتونو په هارفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګو.
لا خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. فریده سیال ته بغښ.
واشنگتن اگزامینر رسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان ډیوډ پټرایوس وروستۍ څرګندونو ته کتنه کړې ده. ښاغلی پټرایوس په یو مطلب کې چې د اتلانتیک خپرونې لپاره یې لیکي، ویلي چې افغانستان ښایي تر راتلونکو څو کلونو پورې د افراطي اسلام پالو د ودې مرکز وي. پټرایوس چې په 2010 او 2011 کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري کوله، استدلال کوي چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې د شل کلن حضور پر مهال یو لړ اساسي تېروتنې کړې دي چې د پټرایوس په نظر د ژمنتیا نشټوالی یو لویه تېروتنه وه. د ورځپاڼې د راپور په اساس پټرایوس په دې لیکنه کې د القاعده شبکې د مشر ایمانل زواهری د وژلو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایډن اقدام ستایلی دی او دا یې یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. خو په عین حال کې یې پر دې خبره ټینګار کړی چې په کابل کې د ال زواهری حضور ښایي چې طالبان افراطي اسلام پالو ته پناه ورکړې وي. ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په درشل کې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی دی چې نړیوالې ټولنې په تیر یو کال کې هڅې وکړې څو په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب یو منظمه تګلاره ومومي. طالبانو له نږدې یو کال راهیسې په افغانستان کې له شپږمه د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د تعلیم دروازې بندې کړې دي. د ډیپلوماټ د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو د حکم په اساس د افغانستان په هر ولسوالۍ کې باید یوه دولتي مدرسه فعاله وي. ډیپلوماټ زیاتوي د افغانستان د پوهنتونونو محصلان له دې کبله اندېښنه لري چې د طالبانو چارواکي دوی د هرې ورځې په تېرېدو سره پر خپلو قانون د محدودیتونو او سانسور لګولو ته اړباسي. د مطلب د لیکوال په باور محصلان چې په درسي ټولګیو کې کینی ویریږي چې ښایي د مخبر یا جاسوس ټاپه پرې ولګول شي. ډیپلوماټ د مطلب په پای کې راغلی دی چې طالبان اوس غواړي د پوهنتونونو په درسي نصاب کې اسلامي مضامین زیات شي او د ډیرو مهمو مضامینو ځای ونیسي. د ډیپلوماټ د مطلب د لیکوال په باور که د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو د تعلیم مخه ونیول شي، نو ښایي په راتلونکو کلونه کې نجونې د هیواد په هیڅ یو پوهنتون کې هم ونه لیدل شي.
یو شمېر افغان نجونې وایي نور د طالبان د دوی پر مخ د ښوونځیو د نه پرانستلو لپاره نوې پلمې نه جوړوي. دا وروسته له هغې چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر وویل چې کلتوري محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه په یو شمېر سیمو کې د ښوونځیو د نه پرانستلو اصلي خنډ دی. نور په دې رپورټ کې
طالبانو وقته لرسیدو وروسته لتیری وکال رئیس د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلا بیل لاملونه پوګته کړي او تر ټولو تازه د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر ویلي د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوي، خو افغانان ښوونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. یو ښوونکي نیلوفر وایي
هیچ اسناد وجود نداره،
هیچ سند نشته چې طالبان وایي موږ خلق قانع کوو. همدا اوس موږ خپلوانو له دې امله چې نجونې ښوونځي ته نشي تلی خپل ټول شته یې پرېښودل او ګاونډیو هیوادونو ته د خپلو نجونو د زده کړو لپاره کډه شول.
کابل میشتې فروزان د طالبانو د پوهنې وزیر څرګندونې ردوي او وایي طالبانو له راتګ وړاندې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته تللې او زده کړې کولې.
به نظر ما هیچ مشکل فرهنگی وجود
نداره. زمالا انده ایس فرهنگی ستونز نشته. زکه دی جمهوریت پر محال انجونو درس ویلی، تحصیل کوه، کاری کوه، او لسره و سره یوزای پر طولنه که پر طول و چارو که شریکی وی.
در جامعه خود شریک بودن.
د طالبانو ویان زبیولا مجاهد او د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان د دې راپور تر خپرېدو د خلکو د نیوکو په اړه زموږ پښتنو ته ځواب رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه بېلابېلې خبرې کړې، کله یې شریعت بهانه نیولی، کله یې نصاب، کله هم د بودجې کمی او تازه کلتوري محدودیت. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو د راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو د دولسم ټولګي زده کوونکي تمنا چې طالبانو پرې ښوونځی بند کړی نو دوی غواړي چې هر څه ژر ښوونځي بیرته پرانیزي.
ما میخوایم بپرسم کې مشکل در کجا؟
غواړم وپوښتم ستونزه چیرې ده چې ښوونځي نه پرانیستل کېږي. له اسلامي عمارت از ما غوښتنه داده چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
های مکاتب را بروی دختران بکشایند.
اخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی له شپیګل مجلې سره مرکه کې ټینګار کړی چې افغانان غواړي لونې ښوونځیو ته ولاړ شي. ښاغلی کرزی ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د پاکستان پلان دی. ښاغلی کرزی په دې مرکه کې زیاته کړې د نجونو د زده کړو بندول د منځوي افغانستان په معنا دی چې ونشي کولی په خپلو پښو ودرېږي.
د نجونو د تعلیم مدافع فعال او د پخواني حکومت د پوهنې وزارت د مطبوعاتي څانګې مشر تورپیکی آرین د طالبانو د دغې وروستۍ ادعا په اړه وایي:
همدا وایم چې که چیرې موږ په رښتیا هم د دوی دا خبره ومنو چې موږ کلتوري محدودیتونه لرو، زموږ په ټولنه کې په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې، نو دا اوس که لاړ شو موږ سروې وکړو د پښتنو په سیمو کې، موږ ډېری داسې نجونې لرو چې د ماستري تر کچې پورې زده کړې کړي دي. زه خپله چې ده د افغانستان له هغه ولایتونو نه یمه چې په کلیو بانډو کې موږ ژوند کړی ده، په کلي کې مکتب لوستی ده، موږ لیسانس کړی، ماستري هم کړی ده، او تر دې لا نور هم غوښتل چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړو. همدارنګه ما د کورنۍ نورې غړي چې دا اوس په لرې پرتو سیمو کې اوسیږي، هر یوه یې په تېر دور کې سبق ویلی و په ژورنالیزم یا د رسنو په نورو برخه کې فعالې وې، لوړې زده کړې درلودلې. نو زه په دې باور یم چې دا لکه څنګه چې دوی د محیط د امن کولو، د نصاب د اسلامي کولو او د په اصطلاح د اسلامي حجاب د جوړولو په بر پلمې دوی د نجونو د تعلیم په برخه کې جوړې کړې وې، دغه یوه بله پلمه ده. حال دا چې د حکومت په اوږدو کې موږ ولیدو چې ډېر ځله قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه، دا تقاضا یې له امارت نه مطرح کړله چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. دیني علماو دا مسله مطرح کړه، که چېرته موږ فرهنګي محدودیتونه موجود ول نو ای قومي مشرانو دا موضوع په بار بار مطرح کوله او دا غوښتنه یې له امارت نه کوله چې ښوونځي پرانیزي. دا په دې معنا ده چې موږ په کلتوري لحاظ ستونزه نه لرو، خو دا هسې دوی یوه پلمه جوړه کړې ده تر څو دا ښوونځي دوی تړلي وساتي.
د نجونو د تعلیم مدافع فعال تورپیکی آرین و چې د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو، او اوس به هم ساسو څو پیغامونه واورو.
سلامونه علیکم، هیلی او احترامات میومنه. حق مریم له پکتیا ولسوالۍ نه دغه پیغام ثبتوم. دغه د طالبانو د پوهنې وزیر چې کومه خبره کړې د نجونو د مکتبونو په اړه، دغه غلطه ده، دا سمه نه ده. موږ په خپل هم کلیوالي سیمو کې اوسېږو، موږ ټول د نجونو د تعلیم سره کومه ستونزه نه لرو. موږ غواړو چې موږ نجونې تعلیم یافته شي، تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، ځکه چې یو هیواد یوازې په نارینه وو پرمختګ نشي کولی. باید هلته ښځې او نر ټول تعلیم او تحصیل ولري. اسلام هم په دې اړه کومه ممانعت نه لري، په دې برخه کې اسلام هم اجازه ورکړې، حدیث شریف هم د پیغمبر علیه السلام دی چې علم په نر او ښځې ټولو باندې، په دواړو باندې فرض دی. دغه سې بانې لټول دي د ثانوي او د لیسو د انجونو د بندولو دپاره چې یوه بله بنا پیدا کوي تر څو د خلکو مخ له ځانه واړوي، او د خلکو هغه غبرګون چې په دې اړه ښیي هغه یو څه غلی کړي، غږ یې خاموش کړي. هیڅوک د طالب سره ستونزه نه لري. افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه دی، اوس خلک د طالب په اهمیت پوه شوي دي.
السلام علیکم، زاد البشیر د هلمند ولایت ساس سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو ډېره مننه چې دا خپرونې خپروي. نو د مکتبو په اړه چې کوم خلک نظریات وکړي چې یو وای مکتب دی له شي بل وای نه دی له کیږي، یو وای قومي مشران یې نه پرېږدي، بل وای چې یا طالبان یې نه پرېږدي، امارت اسلامي طالبان یې نه پرېږدي. نو په دې رقم کې مختلف نظرونه دي. موږ خپل نظر دغه دی وروره چې موږ د ولږې مړوستو د نیستۍ مړوستو، موږ ته زموږ د ژوند غذا نه برابرېږي او د درس د تعلیم غذا برابرېږي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو نظرونه مو واورېدل. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه په همدې برخه کې اورېدلی شئ، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي بشري بحران سره مخامخ دی، دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو شلو کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. IRC په یوه نوي خبر پاڼه کې ویلي، په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوې دي. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله، وویل چې د دې پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د څلورو نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په البوکر کې خار کې پولیسو له څو ورځنیو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم یو 50 کلن افغان د څلورو افغان او پاکستاني وګړو د قتل په تور ونیو. د اوکراین په ختیځه دونسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده، پرون یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکړل شول. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې د ولکې پراخول دي. متحدو ایالتونو ویلي له اوکراین سره به د 90 میلیون ډالرو مرسته وکړي څو د روسیې لخوا په دې هیواد کې ښخ شوي ماینونه لرې کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هند کې د افغانستان اړوند نشئی موادو د کاچاکو یو شبکه لمنځه ولاړه.
کسایی که مواد مخدر کاروبار شبه کنن، مافیای داخلی، اینا در مجموع شبکی بسیار منظم تایید شده پشت پرده نظام ها کار میکنن.
په یو بل راپور که به واوری چی په کنر ولایت که د معتادینو د درملنی یوازنی مرکز د بودیجه د نشتوالی لعمله تلل سویده.
زمان شفاخانه خو د ډیر وخت نه د سینم ژوند دی فعالیت کده. د تیر کال ماشونه شوی دی، په سګنی کال کې زمان ماشونه هم نه دی شوی.
دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول